وسنی بعد اقتصادی وضعیت سره مخ ډیر سخت ویرسته چې دا رسنی به پروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقه بحث خبریږي. په دې خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پېښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو تر هغرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید یې د دوهې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوې دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یو کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواره صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلا حاکم ده، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربنډي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی څه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډ غند پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی و چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هیتلر د ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکارا کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامدار توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغه توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او به سوال دا دی شنواره صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه ورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیاورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلارامن تشوي د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم ده چې ډیر وحشتناک عملیات، ډیر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کی چې دوه واقعیا فعال دي او کم څه چوي دا په اپلیکولای شي.
شنوار صاحب، تاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړن لري چې تشیعي کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعګان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورئ دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم نه لري هغه دغه ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمایزو قوتونو ته ثابتې او د هغه ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جواب ته چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلود، ولی متاسفانه بعض سیمایزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش د له تقوی کړی دی په افغانستان کې غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنواری صاحب، وروسته د دې حمله د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خداشه بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده، دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. لپد امر که دایښ له د تیری ولاسیس کې چې دا پیدا شوی دا او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، نو لومړی د دې هغه لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د د شیګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو د پښتنه چې د شیګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولې کوي مستقیم شیګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت دړنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعاګان خورا ډیر و او د دې جګړه پایل کړله. نو یوې همدغه یو شعار ورکې یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي هم دا وګرځوله، او دا جګړه چې د کله افغانستان ته راوصله بیا د سیمې هیوادونو چې د تخویه کړله. طبی خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیر کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. مامدا پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیر په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهب ترمنځ تاوتریخوالی و. دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله وه. او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېد، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په پخوا کې په افغانستان کې دا نه و. او تر اوسه پورې هم عام د شیعاګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دی ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره مزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هیوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسپې، او خورا ډېر به دې بدسر کې ور واخیست په هیوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره مزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه وو چې جهادي تنظیمونه تو ویل کیږي یو یو بل سره وژل. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نسوله نو بیا فرقه وارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړي توګه په تېره لسو کلونو کې دوی په ځانګړي توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله دغسې فرقه وارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت یو حزب یو ګوند دا جګړه نه کوي. بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه پاکستان چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي. داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي بېله دی چې دی د سرمایه ګذاري وږي هغه بیا دغسې فرقه وارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي چې دا دغسې قومي او فرقه وارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچي دا باید سرخته وي. خو له شمرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقه وارانه سوې نه ده او نه به دا وسي ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه سولې دې وروسته هم نه کیږي.
مننه شنوارې صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هم باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمهیزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس که د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي او د نورو ګټو دپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص دی. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نه شي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري سره دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته که قومي او که سیمه ییزو او که نورو بعضې زورواکانو بعضې چورواکانو او باز هغه کړیو چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کوله هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونني شي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه بناکان.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. یوه بل موضوع ته ورزو دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبا د مرغه هغه ظرفیت چې وسلې دل کیږي نه فکر نه کوم. ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو د رسمي ځانمرګي بریدونو هغه بنسټ هم خپل طالبان یې شوی. لیکن په دې یو کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړي توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکه خانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلي چې دې مخنیوي وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل رسم کابو یو ونه یو وړاندې ولیدله کوم عملیات چې دی په کابل کې کول او نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنو خبره سواله چې دی کلکې څخه یو ودانې تور چې ټول ودانې په وسانیه کې لمن زوړي دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعاګانو دغه شی ټارګټ یا شیعاګانو د بریدونو مخه دی ونیشي، په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بل مسله تر ټولو مهمه دا هغه د چډیری د سرپورن افاره سویری او هغه سرچینې چې زیلره ما یا معلومات ما سره شریک سویری او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرخه آغړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پی او هغه د عائشانو هغه چچنیان او کوزبکان او د ټول افغانستان تر انتقال سویری د یوازې د داعش بحث نه دی کله چې د القاعده مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه وس د ترهګرو د هغه جنگیالو یو چې هغه غیر قانوني جنگیالي دي هوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټول پناه افغانستان ته راوړل په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټول دې باعث شوي ده چې هلته ترهګري خورس تربلې په قوی کېدو ده ورشيګانو یا په عامه کې په ټول افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په وسنی حاکمانو کې ځاصل نه وینم
مننه شنوارې صاحب آزاد صاحب یو جالب مسئله ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي کته هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د ډلو ته افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي مګر کدا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا هم هغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حمله به کولی او شعارونه به ورکول شیا کافر نارې به وهلې دا به ګران نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب فرمایله تاسو هم باندې رڼا واچوله زه به د مسلکی لحاظ اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لاندې معلومات وړاندې کوم په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې خپل امنیت وساتي بیا څه چې د ولس امنیت وساتي دوی تر اوسه پورې دغه عملیات نه په مجموع کې تر سره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده په غیر داغه تر نن ورځې پورې دوه یو عملیات په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دا وړاندې کړی چې دا عملیات چا تر سره کړی دي د چا له خوا تر سره شوی دي او سرنخې رقم زیاته ده بل تکه دلته دا ده چې دوه تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتی مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی دریم ټکی دا غواړی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړای تهدید نشي تعریفولای نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی بل ټکی تاسو ګورئ چې دوی دومره په ناپوهې سره بعضی موضوعات مطرح کوي چې د ظواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چپاره د ریجه بکه یا فارسی جبه کې او متل دا وي وزره بتر از ګنا ان تاسو فکر وکړئ چې د یمنل زوایری غوندې یو لوی ترورس چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دونه خبرې کینو دوه څنګه وشي کولای چې د پولیسو دلو او د نورو bale
دوی استدلال کوي طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وی له هغه امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګي یا بشپړ داډمن کړي نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایي قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړیو رامنځته شوی ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمایزه کچا او په نړیواله کچا رامنځته شوی کدو چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړی وای زه فکر کوم چې د هغه شرایط او د دې شرایط پرتل کول سره ډیر زیات تفاوت لري په دې خاطر چې آلته ډیر نور مسایل مثلا آلته د سیمایزو قوتونو لکه چین روسیا ایران هند او بیا مثلا کومي جګړې چې آلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په مونږ باندې راتپل شوی وي هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه نه وجودا باسته او یو پراخ باسته د فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چالت خو مونږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله مونږ د ناتو او د روسي جګړه درلودله مونږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې مونږ سترګونو شو
فکر کوي چې د دغه نیابتي جګړې نه افغانستان وته لای دی
زما په هند باندې کمی
دو کلن مذاکرات او کم دو کلن بوختیا چی پا دوحا کی و او پا نریوالا کچا بانده دا افغانستان پا حکلا و او هاگ تزمینونه او هاگ حودونه چی طالبانو او دوم لاتر و دسیمی پا سطح بانده نریوالا تور کلی و دا فرصت مطلق مساید شو و ولی متاسفانه چی طالبانو دی فرصت نه کټه پورته نشو کله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوی دي او وخت شوی دي چې اصلا هغه اصلي مخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې هغه باندې دوی بوختو شيږي. تاسو ګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، ته حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولسته وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبري سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې وسیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی، یا مثلا د مابسیت یو مبصر خبره، هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوري شخص ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسؤلیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. وڅ څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزو مخنیوي کې تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی هر هغه دولت، نه یوازې طالبان او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کی، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډیر ننګونو سره سون سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان او د ولست ترمن سوغاتن زورګونه میله دی. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدلی یو طالبان نه پریږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک که څوک مازی ونیوکه هم که دیغه پوړه دیغه لپاره فرمانونه هم دی وزا کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره ده چې د خلکو ځانته منځ واټن لري کې، واټن څنګه لري
کې
دولت یو دغه سیاسي سختار رامنځته
کوي. دوی په اندغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وخی پام د نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولنو سره سلا مشورې کړې دي. مثلا یو مشورې دا ور کړې چې د عاشورا مراسم باید دننه په تکیه خانو کې منځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدر خلاص ولې داسې وکړاس چې چاته چې د کور بيخي مو وزه نو موټر بنیم نه وهي، نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې دننه منځل کېدل، یوازې پورستیو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولې په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړ، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګا د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګرپور تړاو لري د هغه ساتل، نو دوی خو هر څه رنګ کړه، هر څه یې د پخو لاندې کړه او تنها په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي او نه مشروعیت رامنځته کیږي، ترڅو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولست غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایته ورسید. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.